د مهمو خبرونو سرچکی په افغانستان کې د زده کړو اړوند اندېښنې د بشري حقوقو د څار سازمانوي د طالبانو اجرایی اقدامات د نجونو د زده کړو ترڅنګ د الکانو زده کړو ته هم زیان رسوي په راپور کې ویل شوی چې په اکثریت ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت ډیر خراب دی په غزه کې د جنگي جرمونو اداوي د اسرایل او حماس ترمنځ پر روانه شخړه کې دواړه لوري د جنگي جرمونو د ترسره کېدو اداوي کوي او د جرمونو نړیوالې محکمې ته د قانوني اریزو د وړاندې کولو لپاره چمتووالی نیسي او په ننګرهار کې د مالټو حاصلات په ننګرهار ولایت کې د مالټو حاصلات زیات شوې دي خو کروندګر او سوداګر وی چې افغانستان ته د پاکستانی میوه وارداتو سره یې سوداګري کمه شوې ده.
سلامونه ستړي مشي، نن چهارشنبه ده، د قوس یلیندې د میاشتې 15مه او د دسمبر د میاشتې 6مه نیټه. د مهمو خبرونو ترڅنګ د افغان سوداګرو او کروندګرو او په پاکستان کې د کډوالو په وضعیت هم راپورونه لرو چې هیله ده من د نیم سازمان خبرونه وګورئ او واورئ. د بشري حقوقو د څار سازمانوي د طالبانو تګلارې د نجونو د زده کړو ترڅنګ د الکانو زده کړو ته هم زیان رسوي. د یاد سازمان په تازه راپور کې چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زده کوونکو او د هغوی د والدینو سره د مرکو په بنسټ چمتو شوی دی، ویل شوی چې په ډیرو ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت ډیر خراب دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیزونو وروسته اوس د بشري حقونو د څار سازمان وایي د هلکانو د زده کړو بهیر هم د مسلکي ښوونکو د نشتون او په تعلیمي نصاب کې د طالبانو د لاسوهنو له امله خراب شوی دی. دغه سازمان په 1900 کې په یو تفصیلي راپور کې چې په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکنډي ولایتونو کې د زده کوونکو او د هغوی د والدینو سره د خبرو پر بنسټ جوړ شوی، ویلي چې په ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت د اندېښنې وړ دی.
ما در کل متوجه شدیم که از وقتی که طالبا قدرت به دست گرفتن با اینکه پسرا را از مکتب ممنوع نکردن در حالی که دخترها را از مکتب رفتن در مقطع متوسط ممنوع کردن، تغییرات مخربی در خود سیستم آموزشی آوردن و کیفیت آموزش در افغانستان، کیفیت معارف در افغانستان پایین آوردن.
په راپور کې ویل شوی چې طالبانو د هلکانو په ټولو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي ښوونکي ګمارلي. دغه سازمان ته یو شمیر زده کوونکو او د هغوی والدینو ویلي په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د فزیکي سزاګانو په ورکولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. راپور وایي چې طالبانو د ښوونځیو له نصاب څخه د هنرونو د زده کړې، سپورت، انګلیسي ژبې او مدني زده کړو مضامین لري کړي دي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د بشري حقونو د څار سازمان دې راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د نړیوالو سازمانونو دغه ډول راپورونه د طالبانو د حکومت په وړاندې پروپاګند یوه برخه ګڼلې ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم تازه د هرات په پوهنتون کې یوې غونډې ته ویلي چې چمتو دي بهر میشتي غوره استادان په لوړ امتیاز د هیواد په پوهنتونونو کې وګماري.
تازی که در من از حتیزه بلکه در طول افغانستان استازان و گوت می داو اینا ده چه هر شو استاز و هر زایی که پیدا کوایسی افغانستان ترازی نو ترلیر اندازی پریچ به هر سمر لور معاش که مرز دیت اماده ایش اماش ورکو دلتا در از مرز در بچان و تربیه پا داخل ده افغانستان کیو.
خو د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د انجونو د تعلیم نړیواله فعاله ملاله یوسفزی وایي په کار ده چې نړۍ د طالبانو لخوا د افغانو میرمنو او انجونو په وړاندې محدودیتونه جنسي اپارتاید وګڼي او په وړاندې مقابله وکړي.
په افغانستان کې میرمنې اوس له ظلم سره مخ دي. هغوی د تعلیم، کار او په حکومت کې د کار کولو او حتی د ډاکټر لیدلو حق نه لري او حکومت پر هغوی ظلم کوي. بنان په داسې او حال کې لومړی دا مهمه ده چې ظلمونو کچه چې اوس ترسره کیږي وپیژندل شي. د بشري حقونو ډیر کارپوهان دا جنسیتي اپارتاید ګڼلی دی.
د افغان انجونو او میرمنو د تعلیم په اړه اندېښنې په داسې حال کې بیانېږي چې د افغانستان پر بیا رغونه د متحدي ایالاتونو د څار ادارې سیګار د یو ایس ای ډی په حواله ویلي چې سیمه ایزو بنسټونو ته د نړیوالو موسساتو د تعلیمي پروګرامونو د لیږد په اړه د طالبانو د جون د شپږمې د لارښوونې سره سره دغه پروګرامونه نه دي لیږدول شوي. د نړیوالی پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو ادارې ویلي هغوی به په ابتدایي ښوونځیو کې د نجونو له زده کړو او د میرمنو د لوړو زده کړو ملاتړ ته دوام ورکړي. خو د یاد بنسټ په وینا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم او د میرمنو په لوړو زده کړو بندیزونه د هغوی په فعالیتونو اغیز کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
او په متحده ایالاتو کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وی کچیرته په خوانی جمهور رئیس ډانل ترامپ ځان راتلونکو جمهوریت ریاست ټاکنو لپاره نوې کاندید کړي، نو ممکن چې د باب هم په ټاکنو کې برخه نه واخسته. جو بایدن ادعا کړی چې ډانل ترامپ غواړي د دې هیواد یعنی د متحده ایالاتو دیموکراتیک بنسټونه د منځه یوسي. تر دې مخکې ډانل ترامپ خپل دیموکراتسیال جو بایدن د دیموکراسي ویجاړونکو بللو. په دې سیال کې چې د دې هیواد د جمهوریت ریاست ټاکنو ته یو لس میاشتې پاتې دي، د جو بایدن جمهوریت غوښتونکو سیالان نن خپل څلورمه او وروستۍ مناظره کوي. نور حال به د خپل همکار سید عزیز رحمان نواورو چې د سپینې ماڼۍ د مخینه په خبرونه کې را سره مل دی. عزیز جان، ستړی مشي، که چیرته ډانل ترامپ مثلا د ټاکنیز بهیر نه اعلان وکړي چې دی وځي، آیا جو بایدن به هم به د ټاکنو دغه سیالیو نه لاس واخلي کنه؟
آشنا صاحب، پرون بیگا جمهور رئیس بایدن دغه پوښتنې ته ځواب ورکړ او وی ویل چې نه، دای به اوس د ټاکنو د ډګر څخه پښه نه شي. جو بایدن چې د دیموکرات ګوند کاندید دی، پرون یې په باسټن کې د خپل ټاکنیز کمپاین یا مبارزو لپاره د پیسو راټولولو په یوه غونډه کې خبرې کولې او وی ویل چې په موجوده حالاتو کې دیموکراسي له ګواښ سره په دې هیواد کې مخامخ ده، او که چیرې ډانل ترامپ یو ځل بیا سپینې ماڼۍ ته راشي نو دای به هڅه وکړي چې دغه هیواد دیموکراتیک ارزښتونه له منځه یوسي او دیموکراتیک بنسټونه له منځه یوسي، او د ده په وینا باید اجازه ورنه کړی شي چې ډانل ترامپ بیا سپینې ماڼۍ ته لار ومومي. تر دې مخکې پخوانی جمهور رئیس ډانل ترامپ هم ورته خبرې کړې وې او دای ویلی وو چې جو بایدن د دیموکراسي ویجاړونکی دی. یو پرون بیگا په فاکس نیوز کې هم ډانل ترامپ خبرې کولې او په خپلو خبرو کې یو ځل بیا په جو بایدن باندې نیوکه وکړې او وی ویل چې جو بایدن هم له فزیکی پلوه او هم د ذهني پلوه دې ته چمتو نه دی چې یو ځل بیا ولسمشریزه ټاکنې وګټي او د دې هیواد ولسمشر شي. البته د دواړو رقیبانو ترمنځ دغه ټاکنیزې مبارزې په داسې حال کې ګرمې روانې دي چې نن د جمهور غوښتونکو ګوند د کاندیدانو ترمنځ ورسته او څلورمه مناظره ده. دا مناظره به په الاباما کې وشي، او په دې مناظره کې هم ډانل ترامپ چې د ګوند یو مخکخ کاندید بلل کیږي دای په ګډون ونه کړی. البته د مناظره ورسته د جنوري میاشتې په 15مه نیټه به د جمهور غوښتونکو ګوند د کاندیدانو ترمنځ د مقدماتي ټاکنو لمړی پړاو به پیل شي.
از جان او به خلک نور معلومات ماخلم پیغام هوا سړم دالته د جمهور رئیس ټاکنو به یوه سلته په دغه وخت کې روان دي چې د کانګرس د استازو مجلس راتلونکو نه د جمهور رئیس بایدن د استیزاد د بهیر د رسمي کولو د لپاره پریکړه کوي. په دې اړه تازه معلومات سره
په دې اړه د استازو د مجلس مشر مایک جانسن پرون دا خبره وکړه او دا خبره تایید کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به د استازو مجلس غړي رائے واچوي او دا به معلومه کړي چې آیا د جمهور رئیس جو بایدن د استیزا بهیر په رسمي توګه پایل کړي او کنه. البته جمهور غوښتونکي په دې باور دي چې جو بایدن هغه وخت چې د باراک اوباما مرستیال وو نو د خپل واک څخه ناوړه ګټه اخستی وه، او د خپل زوی د تجارتي معاملو کې مداخله کړې وه، او چې دغه مداخلو په ترڅ کې زوی او کورنۍ په میلیونونه ډالر ترلاسه کړي وو یا ګټه پورته کړي وه. لیکن جمهور غوښتونکي تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي چې کره شواهد او اسناد په دې اړه وړاندې کړي، او سپینه ماڼۍ هم وایي چې د استیزا هڅه یوه بې اساسه هڅه ده، او ځینې جمهوري غوښتونکي هم د استیزا د پیلولو سره موافق نه دي. نو راتلونکې اونۍ به دا معلومه شي چې آیا د استازو په مجلس کې ټول جمهوري غوښتونکي په یوه غږ دي او که نه.
مننه معلوماتو نه کور ودان. په نورو خبرونو کې د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د چهارشنبه په ورځ یعنی نن اوکرينیانو ته په خطاب کې ویل چې کیف به روسیې ته ماتې ورکړي او د ټولو ستونزو په وړاندې به عادلانه سولې ته ورسیږي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د واشنگټن د خوانه د مهمو پوځي او مالي مرستو برخلیک ځنډیدلې ښکاري. ټاکل شوی چې د امریکا په مشانو جرګه کې د چهارشنبه په ورځ په دې راګیری وشي چې د سپینې ماڼۍ په غوښتنه شپېته میلیارد ډالر مرسته اوکرين ته منظور کړي چې د روسیې د یرغل په وړاندې وجنګیږي کنه. په مشانو جرګه کې جمهوري غوښتونکي ټینګار کوي چې د رایې په بدل کې باید دوی ته د امریکا د سرحدي امنیت مالي تمویل هم تصویب شي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه متحده عرب اماراتو ته تللی. دوبای د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اقلیمي بدلون د نړیوالې 28مې غونډې کوربتوب کوي. پوتین په داسې وخت کې دوبای ته رسیدلی دی چې د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکرين د جګړې له امله د نیولو امر ورکړی و، خو سعودي عربستان او متحده عرب امارات د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، په دې معنا چې دوی د پوتین په نیولو کې مکلفیت نه لري چې شخصا د روسیې په یرغل کې د اوکرين د ماشومانو په تختولو مسؤل ګڼل شوی. په پام کې ده چې پوتین به د دوبای وروسته سعودي عربستان ته هم لاړ شي. او ایران د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې دوی د ځمکې مدار ته یوه سفینه وتوغوله چې حیوانات پکې دي او په راتلونکو کلونو کې د انسان د لیږلو دپاره تیاری نیسي. د ایرنا خبری آژانس د ایران د مخابراتو د وزیر عیسی ظریفور د خولې نه لیکلي دي چې دا سفینه د ځمکې نه 130 کیلومتره لرې مدار ته ولیږل شوه. د چارواکو په وینا د دې سفینې وزن 1500 کیلوګرامه دی او په دې نیت لیږل شوی چې په راتلونکو کلونو کې ایرانی فضانوردان هم ولیږل شي. چارواکو دا نه دی ویلي چې څه ډول حیوانات یې په دې سفینه کې لیږلي. او د اسرایل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې دواړه لوري یو بل د جنگي جرمونو په کولو تورنې او د جرمونو نړیوالې محکمې ته د قانوني قضیو د وړاندې کولو لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا غک خبريال لینډا ګریټسټن د بیت المقدس نه راپور لیږلی دی چې د محکمې لوی څارنوال د اسرایل او لویدیځ غاړې ته د سفر په جریان کې د اسرایل او فلسطینیانو دواړو اړخونو اداوې اوریدلې دي.
د نړیوالی جنایي محکمې لوی سارنوال کریم خان د اسرایلی سیمو د هاغو کندوالو لیدنه وکړه چې د حماس وسلوالو پرې د اکتوبر په 8مه بریټ کړي وو. بریټ کونکو د 1200 نه زیات اسرایلیان وژلي وو او 200 سلبیخ تننوري يرغمل نیولي چې ډېرې ملکی وګړي دي. خان د ژوندۍ پاتې شوو او د يرغمل شوو د کورنو د غړو شاهدي واوریدا. هغه دا بریدونه جدي نړیوال جرمونه بولی چې د انسانیت وجدان ته صدمه رسوي.
د خلکو یرغمل نیول د جنیوا د کنوانسیونونو څخه یو لویه سرغړونه ده. دا د روم د قانون لمخې د وجدانګړي جرم استازیتوب کوي او زه د اسرایلو څخه د ټولو یرغمل شویو ژر تر ژره خوشی کولو او خپل کورنیو ته د خوندي راستنېدو غوښتنه کوم.
د يرغمل شوو او روکی شوو کورنو د ډلی وکیلان وای دوی له خان څخه غواړي چې د جګړې لپاره ته رسیدو مخکې د اکتوبر د 8مې نیټې د سلګونو قربانیانو د کورنو په استازیتو سمدستي پلټنې پیل کړي. یو وکیل یووال ساسن امریکا غږ ته وویل
د حماس پر وړاندې د قضاوت د حق په اړه هیڅ پوښتنه نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا په پراخه پیمانه او سیستماتیک او د بشریت پر ضد نړیوال جرم، جنګي جنایات او نسل وژنه ده.
خو فلسطینیان استدلال کوي چې دا اسرائیل دی چې په غزه کې د خپل نظامی عملیاتو لاره د نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي او په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا د وزارت په وینا ل 15000 څخه ډیر خلک چې ډیره خزي او ماشومان دي وجلې شوې دي. په غزه کې د بشري حقوقو وکیل راجی سورانی وای
د لیګل سچويشن لټرالي اټس
د قانون لمخې دا جنګي جنایتونه دي، د انسانيت ضد جرمونه دي. د غزه په ترانګه کې قومي تصفیه نسل وژنه تر سره کیږي. سره باندې د جنګل حاکمیت نه د قانون حاکمیت.
د جرمونو د نړیوالې محکمې سارنوال کریم خان د لویدیځ غړې په رام الله خار کې د فلسطینی ادارې لمشرانو سره ولیدل اور هغوی ته د جنگي جرمونو په اړه د اسرایلیانو ادعاګانې په ګوته کړې. خو د فلسطین د بشري حقوقو ډېرې سازمانونو د هغه د سفر پریکون وکړو او هغه د اوګدی مدیرا سي د فلسطینی تورونو په اړه په بے پروايي او د اسرایلی ادعاګانو په ملاتړ تورن کړو. خو خان په غزه کې د فلسطینی ملکی وګړو قربانيانې ومنلې.
ما له هغو کسانو سره هم خبرې کړې دي چې د غزې په کنډوالو کې خپل کورنۍ، عزیزان، ماشومان، میرمنې، مور او پلار له لاسه ورکړې دي. ما دا کاملا روښانه کړه. قانون د سنگار وسیله نه دی چې له پامه وغورځول شي. دا یو اساسي اړتیا ده چې باید پوره شي.
په داسې حال کې چې په غزه کې تو د جګړه روانه ده، اسرایلی او فلسطینی حقوقي فعالان په نړیواله محکمه کې د بل ډول قاضي جګړې لپاره تیاری نیسي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بخنې د نړیوال سازمان یوې چارواکي امریکا غږ ته په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې په اوسني عصر کې د نړۍ په بل ځای کې بل داسې جګړه نشته چې پکې د ملکی وګړو، ماشومانو، خبریالانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وژل کېدو کچه دومره لوړی. د یاد سازمان د شخړو د حل په چارو کې سلاکاري ډوناتیلا رویرا زمونږ همکاري نظرانی سوسۍ ته په مرکه کې ویلي چې ځینې بریدونه یې څېړلي دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو څخه لوی سرغړونی او جنگی جرمونه بلل کېدلی شي.
Last few weeks we have heard words like ethnic cleansing, genocide.
په تیر سو اونیو کې مونږ د نسل وجنی، جنگی جرمونو او د انسانيت ضد جرمونو په سیر کلمې اوریدلي. که تاسو کولی شئ په دې اړه راته ووایئ چې جنگی جرمونه څنګه تعریفوي؟
So at Amnesty International we've investigated a number of strikes.
د بخنی پنړیوال سازمان کې مونږ یو شمېر بریدونه وڅېړل چې زموږ په نظر به توپیره غیر متناسب یا په مستقیم ډول پر ملکی وګړو بریدونه دي. دا ټول د نړیوال بشردوستانه قوانینو څخه لوی سرغړونه او جنگي جرمونه دي، او له همدې امله مونږ غوښتنه کړې چې دا سرغړونه دي د جنگي جرمونو په توګه وڅېړل شي. د مثال په توګه د ملکی خلکو په کورونو باندې په ورځ کې څو ځلې بریدونه کیږي، او د اسرایل او پاوس په وار وار د غزې په شمال کې اوسیدونکو ملکی وګړو ته ویلي دي چې جنوبي سیمو ته لاړ شي، او بیا د غزې تړانګې په جنوب کې په هغو سیمو کې هر ورځ بمباري کیږي. ملکیانو نه په ډکو خوانځیو او په کلیساو بریدونه شوي. د اسرایل او پاوس د ورځې په اوږدو کې بریدونه ته دوام ورکړي دي، او په دې پوه دي چې د ملکی وګړو، ماشومانو، خزو، غیر جنګیالیو او معیوبینو د وژلو احتمال خورا لوړ دی.
You mentioned, you know, a list of things. I also want to mention the use of
تاسو د یو سوجنه ته نو یادونه وکړه. هم دغه شان د فاسفورس نه هم کار اخیستل شوی دی. اسرائیل د آی سی سی نړیوال جنایي محکمې غړی نه دی، نو د دې محکمې لخوا غیر غړي څنګه محاکمه کیږي؟
Israel is not a state party to the international criminal court.
اسرائیل د آی سی سی غړیتوب نه لري. په هر صورت د جرمونو نړیواله محکمه واک لري، ځکه چې د فلسطین سیمه د اسرائیل د نظامی اشغال لاندې دي. فلسطینی چارواکي او هغه سیمه چې دوی استازیتوب کوي د نړیواله جنایي محکمې غړي دي. د نړیواله جنایي محکمې سرنوالان ویلي دي چې دوی په غزه کې د هر ډول احتمالي جنگي جرمونو تحقیقات وکړي، او همدارنګه به د فلسطینی وسلواله ډلې لخوا په اسرائیل کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات پیل کړي.
If it was found that the evidence was found
کنړیواله جنایي محکمه شواهد ومومي، نو بیا څه کیږي؟
That is a very good question because unfortunately
دا ډیره ښه پوښتنه ده، ځکه چې لبد مرغه تر نن ورځې پورې دا لا تر اوسه نه دي تر سره شوی. نو په ښکاره ډول لکه څنګه چې مونږ په نورو هیوادونو کې لیدلی، یو ځل چې د جرمونو نړیواله محکمه پریکړه وکړي چې جنگي جرمونه تر سره شوي، نو بیا د دې جنگي جرمونو مسؤل اشخاص محاکمه کیږي. مګر مونږ هغه ځای ته د رسیدو لپاره لا یو اوږد سفر لرو.
What mechanism do
د بخنی نړیوال سازمان کوم میکانیزم کاروي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ښکیل اړخونه نړیوال قوانین مراعت کړي؟
د بخنی نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نور نړیوال سازمانونه ترلاسه شوي تورونو په اړه پلټنه کوي. مونږ مفصل تحقیقات ترلاسه کړي دي. مونږ مجبور یو چې دا کار لری څخه وکړو، خو مونږ ساحوي کارمندان لرو چې لومړنی کار کوي، ځکه چې اسرایلی چارواکو له څو کلونو راهیسې د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو ته اجازه نه ده ورکړې.
چې په غزه کې کار وکړي او غزه ته ننوځي. مونږ د سپوږمکۍ انزورونه نه کار اخلو ترڅو تصدیق کړو چې هغه پیښې لکه څنګه چې مونږ ته بیان شوي په حقیقت کې ترسره شوي، لکه د کورونو او نورو ملکی تاسیساتو ویجاړې. کدا د هرې ډلې لخوا وي، که هغه د اسرایلي عسکرو یا د فلسطینی وسلوالو ډلو لخوا وي، او همداسې مونږ خپلې موندنې عامه کوو. مونږ د اسرایلو چارواکو او اسرایلي پوځ څخه د معلوماتو غوښتنه کوو. دوی عموما ځواب نه ورکوي او هیڅ معلومات نه راکوي، مګر مونږ دوی ته وخت ورکو چې دا کار وکړي مخکې له دې چې مونږ خپلې موندنې خپرې کړو.
د اسرائیل د حکومت ویاند امریکا غکته ویل لدی عمل چې ملګری ملتونه او د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د حقایق کود موندلو خپلواک میکانیزم نه لري او د وجل شو کسان شمیر چې دوی شریکوي له حماس نه اخلي. تاسو دا تورونه څنګه وینئ؟
Well, this wouldn't be the first time that
دا لومړی ځل نه دی چې د اسرائیلو حکومتي چارواکي او وایاند به اساسه تورونه لګوي. لوی خو دوی د بخری نړیوال سازمان او نورو سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې غزې ته ننوځي، او بیا وایي چې هغه معلومات چې مونږ خبر کړي هغه سم نه دي، ځکه چې مونږ هلته نه وو. دا مهال په غزه کې د ملګرو ملتونو خلک شتون لري. د یونیسف یعنی د ماشومانو د ساتنې ادارې چارواکي همدا اوس په غزه کې دي او له غزې څخه خبرې کړي چې د ماشومانو وضعیت څومره ناوړه دی. په اوسني عصر کې د نړۍ په بل هر ځای کې بل جګړه نشته چې پکې د ملکی وګړو د وژل کېدو کچه دومره لوړه وي. دا له دوو میاشتو څخه په کمه موده کې د ښځو، ماشومانو، خبریالانو او یا هم د بشري مرستو کارکونکو وژل کېدو ته تر ټولو لویه کچه ده. او یو ځل بیا زه وایم چې د غزې نفوس یوازې 2.5 میلیونه نه کم دی، او زه به دا اضافه کړم چې د اسرائیلو ویان نشي کولی دا تمه وکړي چې نړۍ یوازې په هغه څه باور کوي چې دوی وایي.
او په اقلیمی بدلون کې د متحده عرب اماراتو په دوبای ښار کې د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې پر روانې غونډه کې بحثونه ځکه تاو دي شوې دي چې د یوې خوانه مشرانی په دې خبرې کوي چې څنګه د نړۍ د تودوخې مخه ونیسي، بلخوا کوربه هیواد د کسان غونډې تر بللې دي چې د فوسیلی سونګ صنعت لپاره لابي تبلیغات کوي. د امریکا غږ د خبريال هنري ریجول راپور دی، خو ژباړه یې د غورځنګ په غږ کې اوري.
د ملګرو ملتونو د اخلیم د بدلون په سرمشیزه کې چلے پاسه او یاز راستازو ګډون کړی. دغه سیاستوال، ساينس پوهان او کمپاین کوونکي د ګڼو ګټو او مفکورو ملاتړ کوي. خدا سیخکاری چې تمرکز به په یو کلیدی پوښتنه باندې وي، هغه دا چې آیا مونږ باید په فوسیلی سونګ توکو باندې په بشپړ ډول بندیز ولګو؟ که څه هم د ډبرو سکاره، تیل او غاز نړیواله تودوخه د لوړېدو لامل ګڼل کیږي، خو د کوربه هیواد په شمول د اقتصادونو تر شا یو بل محرک ځواک هم شته. وروستي ارقام ښیي چې تم کیږي 2023 کال به د نړیوال کاربن ډای اکساید د اخراج لپاره ریکارډ ماتونکی کال وي.
د غازو د اخراج چې کال په کال زیاتیږي زموږ د اقلیم د بدلون لوی لامل دی، او تر هغه چې صفر ته نوی راښکته شوي نو تودوخه به دوام ولري.
د چاپیریال ساتنې د ډلې یو څېړنه ښیي چې د سه کال د اقلیم د بدلون په اتویشتمه سرمشیزه کې څه باندې 2400 استازي د فوسیلي تیلو د صنعت سره تړلې دي.
دا د بومي خلکو د پلاوي په پرتله و چنده لویه ډله ده. د تیر کال په غونډه کې 306 د شاستازو چې د فوسیلي تیلو صنعت د پاره لابي کوله ګډون درلود، سه کال دا شمېره څلور چنده لوړه ده.
ساينس پوهان وایي چې پر راتلونکو شپږو کلونو کې باید د زهري غازاتو اخراج په سلو کې 340 کم شي، خو اوسنۍ تګلارې وړاندیز کوي چې د غازونو اخراج به په حقیقت کې د ورته وخت په اوږدو کې 9% لوړ شي. خو ځینې نور بیا وایي چې دا غیر واقعي ده او فوسیلی سونګ باید د کاربون د بازارونو او د نیولو په څیر د نوښتونو سره د انرژۍ مخلوطه برخه وي. د اقلیمی بدلون د سرمشیز اوسنۍ مشر سلطان الجابر د متحده عربی اماراتو د دولتي تیلو د شرکت مشر هم دی چې په پام کې لري تر 2030 کال پورې په دې برخه کې د پام وړ تولید زیات کړي. هغه په تدریجي ډول د فوسیلی سونګ موادو د کمولو غوښتنه کوي، نه د تدریجي حذفولو، او ټینګار کوي چې دا د نړیوالې تودوخې د مخنیوي یوازینۍ لار ده. د سرمشیز دغه مشر د سې شنبه په ورځ خپل دریځ نه دفاع وکړه.
I am quite surprised
زه د دې سرمشیزي د مشر د کار د دوامدار او تکراری کمزوري کول او هو هڅه ته حیران يم چې زموږ مکرر پیغام چې ساينس ته څومره درناوی کوو لپاره غورځوي.
دا مسئله د سګنۍ سرمشلیز په یو تود بحث باندې بدله شوې ده. څارونکي وایي چې قربانه د یوې وروستۍ اعلانې د څار په لور له یوې سختې ننګونې سره مخ دي، ځکه چې ټوله پاملرنه اوس د سرمشلیز پر مشر باندې متمرکزه شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د افغانستان په ختیز کې د تیر کال په پرتله په ننګرهار ولایت کې د مالټو حاصلات زیات شوې دي، خو د مالټو کاروانګر او سوداګر وی چې افغانستان ته د پاکستانی میوه وارداتو سره سوداګري کمه شوې ده. دغه سیمه ایز سوداګر د طالبانو غواړي چې په پاکستانی میوه جاتو محصول زیات کړي. بلخوا د ننګرهار کانال یا سر چارواکو ویل دي چې هڅه کوي د مالټو باغونو ته لا زیاته وده ورکړي.
دا د ننګرهار ولایت په بچی کوټ ولسوالۍ کې د مالټو باغونه دي. په دې باغونو کې په سلګونو کروندګر او کارګر په کار بوخت دي. که څه هم دغه کروندګر له خپل ورځني ژوند څخه خوښ دي، خو بلخوا له ولایتي ادارې د اوبو د کمښت د ستونزې د حل او له پانګوالو غواړي چې د مالټو د باغونو ودې ته زیاته پاملرنه وکړي تر څو نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر سي.
خپل وطن تولید ده د خوشاله ما او د زما تر څنګ نور ځوانان هم ده، د ځوانان ټول خوشاله دي او د خپل ویاړ مشه خپل وطن د سي اشتمانه لور مونږ او د نور د اشتمانه خلکو باندې ما غږ ده چې دا دغه سوزګار ځوانانو ته کار زمینه برابر کی او د ځوانان ټول په کار مصروف کی.
سس کال په ننګرهار ولایت کې تر 3000 ټنو زیات د مالټو حاصلات سوي دي چې د تیر کال په پرتله د حاصلات زیات یادېږي. که څه هم په کور دننه تر ډیره له افغاني محصولاتو استفاده کیږي، خو بل خو د تازه میوه سوداګر وایي چې د پاکستان میوه جاتو یې تر ډیره بازار خراب کړی دی. دغه سوداګر له طالبانو غواړي چې د افغاني محصولاتو په موسم کې باید پر پاکستانی میوه محصول لوړ کړي.
موږ بار بار دا وختونه لرو حکومت نه چې موږ وایو چې د پاکستان میوه چې دی باندې یو دوه میاشتې محصول زیات کړي او چې دا چې مارکیټ مسول زیات نه کی مارکیټ همدغه ورسته کی به موږ باندې ډیر سخت تاثیر کوي. تر همدغه چې یو دوه میاشتې چې کوم دی زمونږ تقریبا دا مارته یو دوه میاشتې پورې ان شاء الله دوام کوي.
بل خو د ننګرهار د کانال کې د ستونزو د حل ترڅنګ وایي چې سش کال پر 1500 جریبه زمکه مالټي سوي دي. دغه چارواکي وایي چې هڅه کوي ترڅو د مالټو او ورته میوه د حاصلاتو اندازه ډیره او لا زیات ځوانان پر دندو وګمارل سي.
هواد د خودکپي په خاطر باندې د مشرقي زون کې په مختلفو بخښونو کې خصوصا د کانال پزموکو باندې د مالټا باغونو، لیمو باغونو، د نارنجانو باغونو فروسه روانه ده چې په دغه جریان کې موږ تقریبا تر اوسه پورې 1500 جریبه زمکه مالټا باغ تیار کړی دی او پر روان کې چې موږ سره امکانات پلاس کې نور هم د توسعات ورکو تر څو مو په دغه بشکي هواد خودکفا شي.
ننګرهار ولایت په افغانستان کې د ستروس میوه یو لوی ولایتونو شمیرل کیږي چې یو وخت حاصلات بهر ته هم صادرېدل، خو لکه چې د پاکستاني میوه واردات پر افغانستان رامات سوي دي، د مالټو په ګډون د افغانستان د ټولو میوه جاتو بازار خراب کړی دی. د طالب چارواکي به د پاکستاني میوه مخه ونیسي کنه لا څرګند نه ده. شمساریان
امریکا جغ د نن خبرونه په دې سره پای ته رسو. هو کولای شي چې د امریکا غږ په انټرنیټي پانو باندې دا راپورونه او نور هم ولولې وګورئ او دوستانو سره شریکي. زموږ څو شیبو کې د ری خبرونه پیلېږي او زموږ همکار سحر عظیمی سټوډیو ته راغلی معلومات به شریکي. سحر جان ستړي مشي تاسو نن څه لري لیدونکو ته؟
سلام شما، سلام دوستې بیننده. در نیم ساعت آینده محور برنامه موضوع گزارش دیدبان حقوق بشر در رابطه